میکروفون را به همکارم اجمل انمسپارم که برنامه پشتوی این ساعت را تهیه نموده آماده نشر دارند. انصایب بفرمایید.
ډیر زیات مننه سلطان محمد سرور. قدرمنو دوستان، وخت په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې. ساده رادیو یو بل خبرونه ته مهر کله کو. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ تیر شپه افغانستان ته د ناڅاپي سفر پر مهال ویل طالبانو سره خبرې بیا پیل شوې دي. تمه ده چې افغان حکومت په نږدې راتلونکي کې د اسلامي دولت ډلې یادایش د هغه بهرنیو غلو د برخلیک په اړه پریکړه وکړي چې په ننګرهار ولایت کې افغان ځواکونو ته تسلیم شوي او د عراق په جنوب کې دولتي ځواکونو لخوا د اعتراض کوونکو د ځپلو پر مهال له 15 زیات کسان وژل شوي. په ځینو رپورټونو کې شمېره 50 ښودل شوې. دوستانو، ستړي مشهید ازادي رادیو په دې خبرونه کې پر یادو مسلو سربیره نور ریپورټونه هم لرو، خو په سر کې پام کړئ د دې سات خبرونو ته. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ وایي واشنگټن له طالبانو سره خبرې له سره پیل کړې دي. د عبدالله عبدالله په مشرۍ د ثبات او همپالنې ټیم نن په کابل کې یو لاریون کوي. دا ډلهوایي لاریون د هغه څه د مخنیوي لپاره کیږي چې دوی په انتخاباتو کې تقلب بولي. او د عراق په جنوب کې دولتي ځواکونو لخوا د اعتراض کوونکو د ځپلو پر مهال لږ تر لږه 3 کسان وژل شوي. بشپړ خبرونه واورئ. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ وایي واشنگټن له طالبانو سره خبرې له سره پیل کړي. ولسمشر ترامپ دا څرګندونې تېره شپه د باګرام په هوایي اډه کې امریکایي سرتېرو ته وکړې. نوموړی چې په یو ناڅاپي سفر تېره شپه د شکرانې د دودیزې امریکایي ورځې په مناسبت د امریکایي سرتېرو سره د لیدو لپاره افغانستان ته تللی و، دغلته یې له افغان ولسمشر محمد اشرف غني سره هم کتلي. ترامپ وویل چې طالبان یو توافق غواړي.
We'll see if they want to make a deal. It's got to be a real deal, but we'll see. But they want to make a deal.
ګورو چې دوی غواړي یو موافقه ته ورسیږي. دا به یو رښتینی موافقه وي، ځکه چې دوی دا موافقه غواړي. خو چې هر موافقه وشي، علت به دا وي چې تاسو خپل دنده خطر سره کړی. زه غواړم له تاسو او له افغان سرتیرو مننه وکړم، ځکه له تاسو سره چې ما خبرې وکړې راته مو ویل چې دوی ډیره ښه جګړه کوي.
د امریکا ولسمشر په سپتمبر میاشت کې د طالبانو او امریکایانو ترمنځ زنهو پړاوونو خبرو وروسته له هغوی سره خبرې وزنډولې. دا خبرې وروسته له هغه وزنډېدې چې د کابل په میکرویان سیمه کې د طالبانو په یو موټري بمی برید کې یو امریکایي سرتېری او 11 نور کسان ووژل شول. ترامپ هم دا راز تایید کړه تېره شپه چې په افغانستان کې د ډېر امریکایي پوځیانو شمیر به چې د 12,000 ترمنځ دی 8,600 تنو ته راکم کړي. لا ازادي راډیونه خبرونه اوري. دا عبدالله عبدالله په مشرۍ د ثبات او هم پالنې ټیم نن په کابل کې یو لاریون کوي. دا ډلهوایي لاریون د هغه څه د مخنیوي لپاره کیږي چې دوی په انتخاباتو کې تقلب بولي. دا د انتخاباتي ډلې لومړی مرستیال عنایت الله بابر فرحمن پرون په کابل کې په یوه خبري غونډه کې هیله څرګنده کړه چې نننۍ ورځ به یوه تاریخ جوړونکې ورځ وي. نوموړي وویل چې که د دې تاریخ پیل له کابل خار څخه ونه شي، نو ډاډه اوسئ چې د افغانستان خلک به بیا ښه ورځ ونه ویني. په همدې حال کې د کابل د ګارنیزون قمندانۍ په یوه خبر پاڼه کې خبرداری ورکړی چې د دې لاریون لپاره د حضوري چمن ساحه ټاکل شوې. ګارنیزون له لاریون کوونکو غوښتي چې په نورو ځایونو کې د مظاهرې نه کوي او د پلازمینې اوسیدونکو ته د ستونزې نه جوړوي. د کابل ګارنیزون قمندانۍ دا هم ویلي چې معترضان د وسلو ګرځولو اجازه نه لري. دا ثبات او هم پالنې ډلهوایي د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون لخوا باید هغه شاوخوا 300,000 رای باطل شي چې دوی جعلي بولي او له سیستم څخه دي وایستل شي. خو د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې د قانون پر خلاف څه نه دي کړي. لازادي رډیونه خبرونه اوري. د افغانستان جمهوری ریاست وایي د قانون د حاکمیت او د فساد پر ضد د عالي شورا په غونډه کې د لوګر ولایت په ځینو ښوونځیو کې له ماشومانو د ناوړه جنسي استفادې د ادعاو په اړه بحث وشو. دا غونډه د ولسمشر غني په مشرۍ تیر ماښام پارک کې جوړه شوې وه. د ولسمشرۍ ماڼۍ په یوه خبر پاڼه کې وایي په دې غونډه کې ټینګار وشو چې دا قضیه باید د افغانستان د لوی څارنوالۍ او د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون لخوا وڅېړل شي او دا ادارې دې بیا خلکو ته په دې برخه کې د خپلو اقداماتو په اړه معلومات ورکړي. دا لوګر د مدني ټولن رئیس موسا محمودی په دې وروستیو کې له یو شمېر رسنیو سره په خبرو کې ادعا وکړه چې د لوګر ولایت په ځینو ښوونځیو کې له زده کوونکو هلکانو ناوړه استفاده شوې. نوموړی وروسته د ملي امنیت لخوا ونیول شو. په دې پسې د ملي امنیت له توقیف ځای څخه د محمودی او د هغه د یو ملګري احسان الله حمیدي خپرې شوې ویډیو هم یو لړ غبرګونونه وپارول. د چهارشنبې په ورځ د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسون ویان شکرالله مشکور ازادي راډیو ته وویل چې محمودی او حمیدي خوشي شوي او دې کمیسون ته سپارل شوي دي. دا عراق په جنوب کې دولتي ځواکونو لخوا د اعتراض کوونکو د ځپلو پر مهال لږ تر لږه 3 کسان وژل شوي. په ځینو نورو رپورټونو کې دا شمېره 45 ښودل شوې. پرونۍ خونړۍ مرګ ژوبله وروسته له هغې پیښه شوه چې زرګونه کسانو اعلان شوې ګرزبندي ته پاملرنه ونه کړه او د خپلو هغو ملګرو د ښخولو په مراسمو کې د ګډون لپاره راووتل چې د چهارشنبې په ورځ په نجف ښار کې د ایران پر کنسلګرۍ د کارجنو مظاهرچیانو د برید او سوځولو پر مهال پولیسو په ډزو وژل شوي وو. مظاهرچیانو غوښتنه کوله چې ایران باید د عراق په کورنیو چارو کې لاسوهنه بنده کړي. د رویټرز خبري اژانس د رپورټ له مخې پرون 9 کسان په ناصریه کې 12 کسان په نجف او 4 نور په بغداد کې وژل شول. د کنسلګرۍ د سوځېدو پر مهال ظاهرا ایراني ډیپلوماټان استل شوي وو. د فرانسې ولسمشر وایي دی پر خپله هغه خبره ولاړ دی چې ویلي و د ناټو مغز مړ شوی. ایمانویل مکرون د نومبر په اومه له اکانومیس مجلې سره په خبرو کې د ناټو د ستراتیژیکي همکارۍ پر نشتوالي خفګان ښودلی وو. آی ویلي و چې دی دې ته له ناټو سره د امریکا د تعهد د کمزوري کېدو په سترګه ګوري. د مکرون څرګندونې هغه مهال د دې ټلوالې د غړو له غبرګون سره مخامخ شوي وي او د ناټو عمومي منشي ین ستولتنبرګ د دې ټلوالې د ویجاړېدو په اړه خبرداری ورکړ. د فرانسې ولسمشر پرون په پاریس کې د ناټو له عمومي منشي سره له کتنې وروسته وویل چې دی لا هم په دې اړه د ابهام رابرسېره کولو هڅه کوي ځکه باور لري چې د دې ټلوالې ګټو ته په پام سره دا کار غیر مسؤلانه دی چې موږ لا هم په مالي او تخنیکي مسایلو کې بند پاتې شو. دا او خبرونه دوستانو خبرونه ملاحظاتی راډیو نو اوریدل وړاندې په خبرونه کې دا ریپورټونه موضوعات لرو. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ تیره شپه افغانستان ته د ناڅاپي سفر پر مهال ویل له طالبانو سره خبرې بیا پیل شوې دي. په دې اړه په رپورټ سربیره اوري چې تمه د افغان حکومت په نږدې راتلونکي کې د اسلامي دولت ډلې یادایش د هغه بهرنیو غلو د برخلیک په اړه پریکړه وکړي چې په ننګرهار ولایت کې افغان ځواکونو ته تسلیم شوي. په کابل کې د هند سفیر وایي هندوستان د افغانستان د سولې پروسې څخه د ملاتړ ترڅنګ په افغانستان کې د تاوتریخوالي د کمیدو غوښتنه کوي. د عراق په جنوب کې دولتي ځواکونو لخوا د اعتراض کوونکو د ځپلو پر مهال 15 کسان وژل شوي. په دې موضوع هم رپورټ لرو. که وخت و نور رپورټونه هم درسره شریکوو. ستاسو له پیغامونو څو پیغامونه خپرو. لویدیځو ورځپاڼو ته کتنه لرو. اونیزو پروګرامونو کې نیمه لړۍ او کور کلی مه هېروئ. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ تیر شپه افغانستان ته د ناڅاپي سفر پر مهال وویل چې له طالبانو سره یې خبرې بیا پیل شوې. ولسمشر غني هم پر خپل ټویټر په یو بیان کې ویلي چې له ټرمپ سره یې کتلي او خبرې ورسره کړي. د امریکا ولسمشر تیر شپه په کابل کې د امریکایي سرتیرو سره د شکرانې د ورځې په مناسبت چې په امریکا کې یوه دودیزه ورځ ده او رخصتي وي وکتل. پدې موضوع به نور تفصیل له احمد تکل ناورو.
ولسمشر ډونالډ ټرمپ د شکرانې په مذهبي مراسمو کې د ګډون لپاره پرون ناوخته افغانستان ته سفر وکړ. د امریکا ولسمشر له ولسمشر اشرف غني سره هم وکتل او په دې کتنه کې اعلان وکړ چې له طالبانو سره خبرې پیل کړي. د سپینې ماڼۍ د رسنیو د برخې د راپور له مخې ښاغلي ټرمپ ویلي دي دای باور لري چې طالبان اوربند ته لیوالتیا لري. ټرمپ وروسته امریکایي سرتیرو ته هم په دې اړه خبرې وکړې.
We'll see if they want to make a deal. It's got to be a real deal, but we'll see. But they want to make a deal.
ګورو چې دوی غواړي یو موافقه ته ورسیږي. دا به یو رښتینی موافقه وي ځکه چې دوی دا موافقه غواړي. خو چې هر موافقه وشي علت به دا وي چې تاسو خپل دنده خطر سره کړی. زه غواړم له تاسو او له افغان سرتیرو مننه وکړم ځکه له تاسو سره چې ما خبرې وکړې راته و مو ویل چې دوی ډیره ښه جګړه کوي. د امریکا ولسمشر وویل امریکایي چارواکي چې له طالبانو سره ګوري نو د اوربند غوښتنه کوي او زیاته کړه چې طالبانو مخکې اوربند نه مانه خو سی غواړي. ترامپ تقریبا دو میاشتې وروسته له هغه افغانستان ته ځي چې له طالبانو سره د سولې خبرې په کابل کې له یوې خونړۍ حملې وروسته وځنډولې. په سپتمبر میاشت کې یو امریکایي سرتیری او یولس نور کسان د کابل په مکرریان سیمه کې د طالبانو په موټر بم برید کې ووژل شول، او په غبرګون کې ښاغلي ترامپ د زلمی خلیلزاد په مشرۍ د قطر په پلازمینه دوحه کې د طالبانو او امریکایي چارواکو ترمنځ د نهو پړاوونو خبرې وځنډولې. ترامپ هم درست تایید کړه چې دای به په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو شمیر چې د 200 او 1200 زرو ترمنځ دی 8600 ته راکم کړي. د راپورونو له مخې ترامپ پرون شپه په پټه له فلوریدا څخه په خپل الوتکه کې افغانستان ته ولاړ. ولسمشر ترامپ په باګرام کې له امریکایي سرتیرو سره چې د شکرانې د جشن په مناسبت یې فیل مرغان او کچالو پخه کړي وو هم وخت تیر کړ.
بلخوا افغان ولسمشر محمد اشرف غنی پر خپل ټویټر لیکلی دی چې له ولسمشر ډونالډ ترامپ سره یې په باګرام هوایي اډه کې کتلی دی. ولسمشر غنی په ټویټر دام زیاته شوې ده چې دواړه په دې باندې دا په دې خبره ټینګار وکړ چې که چیرته طالبان د سولې یو توافق ته په رسیدو کې جدي نو دوی باید اور بند ومني. دی وایي چې مونږ همدارنګه په دې هم ټینګار وکړ چې د اوږدمهاله سولې لپاره دا مهمه ده چې له افغانستان نه بهر د ترهګرۍ خوندي ځالې له منځه یوړل شي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی زیاته کړې ده چې له ولسمشر ترامپ سره له لیدنې وروسته دواړو له امریکایي سرتیرو سره وکتل او هغوی ته یې د تانکس ګیوینګ یا د شکرانې د ورځې په مناسبت باندې خپلې ښې هیلې وړاندې کړې. ده وویل چې موږ دواړو په افغانستان کې له خپلو نورو شریکانو هم مننه وکړه چې د افغانستان په روانه جګړه کې له موږ سره همکاري کوي. دوستانو، اخوا د هندوستان سفیر په کابل کې ویلي هندوستان د افغانستان د سولې پروسې څخه د ملاتړ ترڅنګ په افغانستان کې د تاوتریخوالي د کمیدو غوښتونکی هم دی. په کابل کې د هندوستان سفیر وینی کومار د پنجشنبې په ورځ د افغانستان د ستراتیژیکو مطالعاتو په انسټیټیوټ کې د وینا پر مهال وویل د افغان سولې په ملاتړ نړیواله اجماع رامنځته شوې ده. خاطر پردې سپاره رپورټ لري.
د سولې په تړاو د وروستیو هلو ځلو په درشل کې هندي چارواکي هم په افغانستان کې د سولې د راتګ څخه د ملاتړ ترڅنګ د تاوتریخوالي پر کمیدو ټینګار کوي. په کابل کې د هندوستان سفیر وینو کومار چې د پنجشنبې په ورځ د افغانستان د ستراتیژیکو مطالعاتو په انسټیټیوټ کې خبرې کولې وویل هیواد په افغانستان کې له تروریزم سره د مبارزې ترڅنګ د هغوی د پټنسینو د له منځه وړلو په برخه کې جدي کار کوي. ښاغلي کومار د سولې په پروسه کې د افغانانو پر مالکیت ټینګار وکړ.
د ویزه اصول به ټینګار کوم چې د افغانانو په مالکیت د سولې پروسې حملاتړ کوم. زه فکر کوم چې په لومړی قدم کې د افغان سولې په اړه د نړیواله اجماع ترڅنګ له تروریزم سره پر مبارزې هم باید ټینګار وشي. د هندوستان دغه ډیپلوماټ هیله مند دی چې د زلمی خلیلزاد هڅې به د افغان سولې لپاره مثبتې پایلې ورکړي. د نوموړي په خبره په افغانستان کې روان تاوتریخوالی د سولې خبرو پر وړاندې جدي خنډ دی. په ورته وخت کې په نړیوالو مسایلو کې یو شمېر افغان کارپوهان په کابل کې د هند سفیر وروستیو څرګندونو ته په اشارې سره وایي اوس ټول هیوادونه په دې باور شوي چې په افغانستان کې سوله د سیمې او نړۍ په ګټه ده. د نړیوالو چارو کارپوه انتظار خادم
حالات داسې راغلي چې هر سړی د افغانستان په سوله کې خپله ګټه ویني. یعنی جګړه نور انتخاب نه دی، بلکې سوله د ټولو لپاره انتخاب دی او پر ده باندې تمرکز کوي. خو اوس بعضې هیوادونه د خپلو ستراتیژیکو اهدافو په بنیاد باندې د افغانستان سوله او د افغانستان راتلونکی تعریف کوي.
دغه څرګندونې په داسې حال کې کېږي چې افغان حکومت هم د سولې په پروسه کې د افغانانو په مالکیت د دې پروسې کمیبېدل شونې بولي. خاطر پردیس، آزادي رادیو، کابل.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
تمه ده چې افغان حکومت به په نږدې راتلونکي کې د اسلامي دولت د ډلې یادایش د هغو بهرنیو غلو د برخلیک په اړه پریکړه وکړي چې په ننګرهار ولایت کې افغان ځواکونو ته تسلیم شوي. د داعش ډلې سلګونه وسلوال چې یو شمېر بهرني جنګیالي هم دي په وروستیو کې په ننګرهار کې افغان حکومت ته تسلیم شول. احمد تکل په دې اړه رپورټ لري.
د افغانستان د ملي امنیت شورا وای افغان حکومت به ډیر ژر د اسلامي دولت ډلې د هغو سلګونه جنګیالیو د برخلیک په اړه پریکړه وکړي چې په دې وروستیو کې په ننګرهار ولایت کې تسلیم شوي دي. د ملي امنیت شورا ویان کبیر حقمل په یوه هندۍ ورځپاڼه کې په دې اړه د یو راپور له خپرېدو وروسته پرون ازادۍ راډیو ته څرګندونې وکړې. د راپور له مخې ښایي هغه هندي اتباع چې په افغانستان کې د داعش ډلې په لیکو کې جګړه کوله د هند حکومت ته وسپارل شي. حقمل په دې اړه نور جزئیات څرګند نه کړل، خو دومره یې وویل چې د دې کسانو په اړه به په نږدې راتلونکي کې پریکړه وشي.
د افغانستان ملي امنیتي ځواکونو ته په تیرو څو ورځو کې څه باندې شپږ سوه دایشان او د هغوی کورنۍ تسلیم شوي دي. په دوی کې یو شمېر یې د مختلفو هیوادونو دي چې نظام به یې د خپلو پالیسیو او قوانینو په رڼا کې پر وړاندې خپل قانوني اجرات چې څه په پام کې لري په نږدې راتلونکي کې اعلان کړي.
د هند چاپ اکانومیک ټایمز ورځپاڼې د پنجشنبې په ورځ راپور ورکړ چې په افغانستان کې د داعش ډلې په تسلیم شویو کسانو کې دیارلس تنه د هند وګړي دي. ورځپاڼې ویلي چې دا کسان د افغانستان او هند ترمنځ د بندیانو د تبادلې د موافقې پر بنسټ سپارل کیږي. دا موافقه افغان چارواکو په 2018 کال کې په نوي ډیلي کې لاسلیک کړې وه، خو سند یې د یکشنبې په ورځ د افغانستان د بهرنیو چارو د سرپرست وزیر او په افغانستان کې د هند سفیر ترمنځ په کابل کې تبادله شو. د ننګرهار ولایت چارواکي وایي په هغه څه باندې 1500 دایشیانو کې چې په دې وروستیو کې تسلیم شوي د پاکستان، ایران او ځینو نورو هیوادونو وګړي شامل دي. د ننګرهار د ولی ویان عطاالله خوګیانی تیر شپه لازدی رادیو سره په خبرو کې په دې اړه نور رڼا واچوله.
تر اوسه پورې د زرو په شاوخوا کې داعش وسلوال د خپلو کورنیو سره چې پکې مېرمنې او ماشومان دي امنیتي ځواکونو ته تسلیم شوي دي. په دوی کې تر 500 زیات د دوی جنګیالي دي. د لسو هیوادونو اتباع چې په دې کې زیاته برخه یې پاکستاني دي، ایران، د ترک، اردني او یو شمېر نورو هیوادونو اتباع هم په دوی کې شته دي.
ولسمشر اشرف غنی د تیرې اونۍ د سه شنبې په ورځ ننګرهار ته د سفر پر مهال په دې ولایت کې د داعش ډلې د ماتې خبر ورکړ او ویل د داعش د پاکستانی غړو ښځې او ماشومان به د پاکستان حکومت ته نه بلکې د هغوی خپلوانو ته وسپارل شي. د اسلامي دولت ډلې وسلوال په 2015 کال کې د ډیورن کرښې په اوږدو کې د داعش ډلې د خراسان څانګې په نوم خپل حضور اعلان کړ او وروسته یې بیا د اچین ولسوالۍ په ګډون د ننګرهار ولایت په یو شمېر سیمو کې ځینې سیمې ونیولې. د ډلې تر دې دمه د پلازمېنې کابل په ګډون د هیواد په بېلابېلو برخو کې د یو شمېر خونړیو حملو مسؤلیت منلای دی.
دا خبرونه د افغانستان په اکثرو لویو ښارونو کې د اف ام په 100.5 سپه هم نیولای سي.
دوستانو زموږه غلازاده راډیو ناوړی وسپره شو دي ته چې نړیوال رسنۍ د افغانستان په اړه څه وایي. صفی الله ستانکزی ورته کتنه کړی.
انډیپندنت فارسی ورځپاڼې لیکلي ملا برادر د نویو متحدینو په لټون پسې وتلی. له لندنه د خبریدونکو ورځپاڼې لیکلي د طالبانو مرستیال او د سیاسي ډلې مشر ملا عبدالغنی برادر د همدغو هڅو په دوام تهران ته تللی و او هلته یې د ایران د بهرنیو چارو له وزیر جواد ظریف سره وکتل. طالبان وایي د سیمې هیوادونو ته اکثر دغه سفرونه په روانو چارو باندې د بحث لپاره کوي. د سیشن به پورزی هم له ظریف سره د افغانستان د سولې په اړوندو مسایلو خبري کړي. د انډیپندنت فارسی په دې مقاله کې راغلي چې یو وخت ایران له طالبانو سره سخت دښمنی درلوده، خو اوس یې د دوستۍ لاس ورکړی او اړیکې ورسره لري. ان تر دې چې د ورسپانې په لیکنه طالبانو ته د ایران په خاوره کې د روزنې کمپونه جوړ شوی او وخت نا وخت ورسره د پیسو او وسلو مرستې کیږي. ورسپانې لیکلي طالبانو د تهران د دوستۍ په بدل کې د افغانستان په لویدیځو برخو کې د داعش یا اسلامي دولت ډلې جنګیالي تر تیغه تیر کړي او حضور یې ختم کړی دی. د امریکا دفاع وزارت هم شاوخوا لس ورځې مخکې ویلي وو چې ایران په منځني ختیځ کې ځینې ترهګري ډلې او هم طالبان تمویلوي. د انډیپندنت فارسی ورځپاڼې په پیکینګ کې جوړیدونکې بین الافغاني ناستې ته هم اشاره کړې چې اوس طالبانو په دې خاطر ځنډولې چې د افغانستان لخوا د ګډونوالو له لیست سره نه دي جوړ. طالبانو دغه لیست دولتي بللی او د انډیپندنت فارسی ورځپاڼې په لیکنه په دې لټه کې دي چې د سولې په خبرو کې بیلابېل لوري او ګوندونه برخه واخلي. نیویارک ټایمز ورځپاڼې په افغانستان کې د سړک غاړې ماین چاودنو باندې مقاله لیکلي چې ګڼو کسانو ته پکې تلفات اوښتي. په تر ټولو وروستۍ پیښه کې چې په کندوز کې شوې د چارواکو په خبره 15 ملکیان د سړک غاړې په یوه ماین چاودنه کې وژل شوي دي. د کندوز د والي ویاند اسمت الله مرادي ازادي راډیو ته تایید کړي چې د ملکیانو یو موټر چهارشنبه په امام صاحب ولسوالۍ کې په هغه ماین ور برابر شو چې طالبانو کېنولې وو. نیویارک ټایمز لیکلي دا ملکیان د طالبانو تر واکمنۍ لاندې یوې سیمه کې د واده محفل ته روان وو چې د ماین چاودنې کورنۍ د ویر په ټغر کېنولې. ورسپاڼه لیکي دا پیښه ښیي چې د افغانانو په ژوند کې د غم او ښادۍ واټن څومره کم دی. نیویارک ټایمز ورسپاڼه لیکلي په دې ماین چاودنه کې د 40 کلن عزیز رحمان مور، ښځه، خور او 15 بچیان ووژل شول. عزیز رحمان ویلي د خپلې کورنۍ غړیو ته یې نوې جامې اخیستې وې، خو اوس یې ښادي په ابدي ویر بدله شوه. ورسپاڼې لیکلي د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد ویلي د چهارشنبې ورځې د بمي چاودنې په اړه څېړنې کوي. د جنگ د لمنې په غزیدو په بمي چاودنو او هوایي بریدونو کې د راپورونو په اساس د ملکانو مرګوبله زیاته شوې ده. نیویارک ټایمز لیکلي چاودنې د افغان ملکانو د مرګوبلو یو لوی لامل دی. ورسپاڼې لیکلي په 2013 کال کې تقریبا 400 ملکان په بمي چاودنو کې وژل شوي دي.
دوستانو زموږ غږ له ازادي رادیو نه اوري. د ازادي رادیو خبرونه هر ورځ د سهار له 2 بجو د ماخام تر 2 بجو پورې په منځني سپدو لس شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوریدل شي. لتیرو دولس ورځو څخه د کابل ښار په شهرینو پارک کې یو ځوان په احتجاج ناست دی. وایي د پوهنې وزارت ته خپل پلان وړاندې کړی دی څو د افغانستان په موجوده تعلیمي نظام کې بدلون راشي، خو هغوی نه مثبت او نه منفي ځواب ورکړی. خو د پوهنې وزارت بیا وایي تر اوسه پورې هیڅ ورته مراجعه نه ده کړې. دا چې دا څه ډول بدلون غواړي، د ازادي راډیو خبریال حبیب الرحمن تاثیر په اړه له کابل ریپورت لري.
د کابل ښار په شهرینو پارک کې له تیرې یوې اونۍ څخه څلور دېرش کلن ځوان عزیز الله سړې هوا ساړه سیوري ته پر نرۍ شنه خیمه کې پر لمده ځمکه په احتجاج ناست دی. دی وایي شپه ورځ همدلته ناست وي تر څو د پوهنې په برخه کې جوړ کړی پلان یې د پوهنې وزارت له لورې ورسره ومنل سي او یا مطلق رد سي. ازادي راډیو ته وویل د افغانستان تعلیمي سیستم 200 کلن زوړ سیستم دی چې اوس یې نویوالي ته اړتیا لیدل کېږي. هغه زیاته کړه د یوویشتمې پیړۍ د وسایلو پر اساس یې د پوهنې نوی پلان جوړ کړی او دا دې پر کار واچول سي تر څو خلک فکري پرمختګ وکړي او له جګړو لاس واخلي.
دا طرحه ما نوم ورته ایښی چې سیستم جدید علمي. تقریبا دوه قرنه کېږي چې علما د دې بنسټ ایښی، په 200 کال کې په دې کې څوک ګوته نه دوالي. ازور سیستم روان ده. ما یو طرحه ورته جوړ کړی چې دا د یوویشتم پیړۍ د مسایل پر اساس جوړ شوی.
عزیز الله زیاتوي د یکشنبې په ورځ یو لسی جرګې ته خپل پلان وړاندې کړ. هغه ورته ډاډ ورکړ چې پر دغه پلان به غور کېږي. دی وایي د محمد اشرف غنی تر څنګ یې سلګونه ځله خپل پلان د پوهنې وزارت ته وړاندې کړی، خو هغه نه منفي او نه هم مثبت ځواب ورکړی دی. بل لور ته بیا د پوهنې وزارت ویاندې نوریه نهضت ازادي راډیو ته وویل تر اوسه پورې ورسره هیڅ داسې پلان نه دی شریک شوی.
موږ بیا هم غوښتنه کړې چې خپل طرح راوړي او له مینیت سره یې شریکه کړي. موږ له هغه سره تیرونی خبرې کړې وي چې موږ به د وزارت له رهبری سره د خبرو وخت ورته واخلو، خو تر اوسه پورې هغوی هیڅ مراجعه نه ده کړې.
ځینې د نظر خاوندان هم په افغانستان کې د پوهنې په برخه کې د جدید سیستم پلویان دي. مدني فعال ابراهیم تاج وایي پوهنې وزارت د عزیز الله پر تیار سوی تعلیمي پلان غور وکړي. موږ پوهیږو چې ځوانان په نوي تعلیمي سیستم کې مثبت تغییر راوستلی سي.
زما په نظر دا یو خورا مهمه موضوع ده، ځکه د افغانستان درسي نصاب واقعاً د نولسمې پیړۍ دي یا شاید تر دې هم زوړي. نو پکار دا ده چې د معرف وزارت دغه کس وروغواړي او د ده طرحه وګوري.
د دې ترڅنګ ډیری افغانان ادعا کوي چې لا هم په افغانستان کې د پوهنې او روغتیا ترڅنګ ټولې دولتي ادارې په زوړ سیستم پر مخ ځي. دوی وایي که خلک په ځانګړې توګه ځوانان په جدید سیستم کار وکړي، نو په راتلونکي کې د دغه هیواد خلک له جدید نړۍ سره اوږه په اوږه سفر کولی سي.
امروز حقوق هسته ایمون رو
تسلیم.
ازادي راډیو سره اوسی او تر نورو زر د افغانستان سیمه او نړۍ له حالاتو خبر شئ. د عراق په جنوب کې د دولتي ځواکونو لخوا د اعتراض کوونکو د ځپلو پر مهال 15 کسان نه زیات وژل شوي. په ځینو رپورټونو کې دا شمیر 45 تنه ښودل شوي. پرونۍ خونړۍ مرګوب له وروسته له هغې پیښه شوه چې زرګونه مظاهره چیانو د پولیسو لخوا ګرځبندیز له پامه وغورځوه او په نجف ښار کې د ایران د کنسلګرۍ د سوځولو پر مهال د خپلو وژل شوو ملګرو د ښخولو په مراسمو کې ګډون وکړی. په هغو اعتراضونو کې 15 کسان وژل شوي. نور تفصیل احمد تکل دروري.
د عراق په پلازمینه بغداد او جنوبی سیمو کې پرون پنج شنبه خونړۍ نښتې وشوې. زرګونه کسانو اعلان شوي ګرځبندیز ته پاملرنه ونه کړه او د خپلو هغو ملګرو د ښخولو په مراسمو کې د ګډون لپاره واټونو ته راووتل چې پولیسو د چهار شنبه په ورځ په نجف ښار کې د ایران پر قنسلګرۍ د قهرجنو مظاهرهچیانو د حملې او سوځولو پر مهال په ډزو ووژل. د عراق په پلازمینه او جنوب کې له 2003 کال راهیسې چې د امریکا په مشرۍ د پوځي عملیاتو په نتیجه کې د صدام حسین رژیم وپرځول شو، د نارمیو تر ټولو زورور څپه روانه ده. مظاهرهچیانو د چهارشنبه ورځې په ماښام په عراق کې د ایران د لاسوهنو پر ضد قهرجن اعتراض وکړ او په نجف کې د ایران قنسلګرۍ ته اور واچاوه. دوی شعارونه ورکول چې عراق دې بریالی وي او ایران دې ووځي. د قنسلګرۍ د سوځېدو پر مهال ظاهرا ایرانی ډیپلوماتان ایستل شوي وو. روغتیایي چارواکي وایي درې کسان تېره شپه ناوخته د همدې سوځول شوي قنسلګرۍ مخې ته په ډزو ووژل شول. ایران د اعتراض کوونکو پر ضد د قاطع اقدام غوښتنه کړې او د بهرنیو چارو وزارت دا حمله غندلې ده. د عراق پوځ وایي چې صدراعظم عادل عبدالمهدي د دې اعتراضونو په ځواب کې پرون سهار د پوځ قمندانانو ته امر وکړ چې د امنیت او نظم د اعادې لپاره ناامنه ولایتونو ته نور ځواکونه واستوي. خو په همدې ورځ مازیګر ښاغلي عبدالمهدي پوځي قمندان جنرال جمیل شوماري له دندې ګوښه کړ. نوموړی د صدراعظم پلرني ټاټوبي جنوبي ښار ناصریه ته چې له څو اونیو راهیسې د اعتراضونو مرکز ګڼل کیږي استول شوی و. خو په دې ښار کې د معترضانو د ځپلو عملیات په خاص ډول ځکه خونړی و چې د ډاکټرانو او امنیتي سرچینو په وینا پولیسو له دې سیمې د تحسن کوونکو د تصفیه لپاره ډزې وکړې او په دې ترڅ کې 25 کسان مړه او له 200 زیات نور ټپیان شول. د ناصریه والی د دې مرګ ژوبلې پړه پر شماري واچوله او څو ساعته وروسته صدراعظم عبدالمهدي نوموړی له دندې لرې کړ. په ناصریه کې د پرونیو نارمیو پر مهال اعتراض کوونکو د پولیسو یو سټېشن ته اور واچاوه، بیا یې د پوځ لویه اډه کلابنده کړه او د سیمې د ځواکمنو قبایلي مشرانو وسلوالو کسانو لویه لاره بنده کړه څو مرستندوی ځواکونه ښار ته ونه رسیږي. د چهارشنبه او پنجشنبه ورځو له تلفاتو سره د اکتوبر له لومړیو په عراق کې په پیل شویو نارمیو کې د مړو شمېره د فرانس پرس خبري اژانس د ارقامو له مخې 380 ته لوړه شوه. د دې ارقامو له مخې په دې ترڅ کې له 15,000 زیات نور کسان ټپیان شوي دي. حکومت د تلفاتو دقیق ارقام نه دي ورکړي. ستاسو له پیغامونو
ما د غیبی ده و وریت اولادان خواهش ده او رو ده که در مکبر رو بر باکیان رو اتری بکنابا که دوگه ملتون نرو پی خیلی ده خدای بخاطر ده دوگه غماری و خودی بوده سال ده چوری چوری ده یارا پستا وینو رو بینده تاوش پاکتا رو پی خوردی یارا پستا ده شپیر خوشون رو اتری بگی ده کنابا که و پستا ده پس کارکرد که ده مکبر که ده و بجانده که ده یکی چوری چوری که ده خدای بخاطر ده بسده مدرونا و غماری سک بخوری و سلام به سر خدای مال.
السلام علیکم جناب راد ولایت دنجو ورسوالی ډیریکشن کلیک خبر خبره کوم هر د ماجوري د شپږ ونه چیرې مرسته کومه کړي دا د ژوند د یخنیو د ستنې سره ډیر په مشکل کې یو او موږ ځو سره له مقام ورسوي والسلام.
پیغام ازادی راډیو د ازادی چې په کندهار کې د شخصي پوهنتونونو او کې د اکثره استادانو نظریې جهادي نظریې دي. نو زما د کندهار ولایت او د افغانستان د وزارتونو څخه مو د ولسمشر د دې سازداز وایلې ده چې شاید یوازې په کندهار کې دا حالات نه وي، په ټولو حالاتو مرکزونو کې به هم دغه حالات وي چې استادان اکثره دغه کم اسلامي درسونه ورته وایي، د دې نظریې اکثره جهادي نظریې دي. نو زما هیله ده چې دغه دې ختم کړي دغه کارونه دي او په هغه استادان چې دیني مضمونونه مطالعه کوي د دغو څخه راوغوښتل شي او یا پر ځای نور استادان موږ ته راوستل شي. موږ دا رقم استادان نه غواړو او ډېر سخت دریځه طبیعت ته دي، ډېر زیات سختي کوي. زما هیله ده چې دغه د دې نظریې اور ختم کړي او یا د پوهنتونونو سیټ شي واخلي، پر ځای موږ سالمي استادان مقرر کړي تکړه استادان چې هغه د جهادي خبرې نه کوي. مننه ازادي راډیو.
ستاسی پیغام ستاسی نظر.
دوستانو تاسو زموږ غږ له آزادۍ راډیوونه اورئ. ستاسو له پیغامونو څو پیغامونه وو. اوس یو وار بیا په مکړی د افغانستان سیمې او نړۍ د مهمو خبرونو سر ټکو ته. افغان ولسمشر تیر شپه په باګرام هوایي اډه کې د امریکا د ولسمشر ډونالد ټرمپ سره کتلی. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ واشنگټن له طالبانو سره خبرې له سره پیل کړې دي. ټرمپ په یو ناڅاپي سفر تیر شپه افغانستان ته ورسید او دغلته یې په باګرام هوایي اډه کې له افغان ولسمشر سربیره د امریکایي سرتیرو سره وکتل. دی د شکرانې د دودیزې امریکایي ورځې په مناسبت افغانستان ته تللی. د عبدالله په مشرۍ د ثبات او هم پالنې ټیم نن په کابل کې یو لاریون په پام کې لري. دا ډله وایي لاریون د هغه څه د مخنیوي لپاره کیږي چې دوی په انتخاباتو کې تقلب بولي. د افغانستان جمهور ریاست وایي چې د قانون حاکمیت او د فساد پر ضد د عالي شورا په غونډه کې د لوګر ولایت په ځینو ښوونځیو کې له ماشومانو د ناوړه جنسي استفادې د ادعاو په اړه بحث وشو. دا عراق په جنوب کې دولتي ځواکونو لخوا د اعتراض کوونکو د ځپلو پر مهال لږ تر لږه 3 کسان وژل شوي دي. په ځینو نورو رپورټونو کې دا شمېره 45 ښودل شوې ده. او د فرانسې ولسمشر وایي دی پر خپله هغه خبره ولاړ دی چې ویلي و د ناټو مغز مړ شوی. ایمانویل ماکرون د نومبر په 10 اکانومست مجلې سره په خبرو کې په ناټو کې د ستراتیژیکې همکارۍ پر نشتوالي خفګان ښودلی او ویلي و چې دی دې ته له ناټو سره د امریکا د تعهد د کمزوري کېدو په سترګه ګوري. دوستانو خبرونه ملاتړی راډیوونه واوریدل. زموږ د دې خبرونه خبري مطالب خبرونه او ریپورتونه زموږ ویب پاڼه ازادي راډیو ډاټ کام کې هر وخت او هر کله چې وغواړئ کتلی شئ. نور د خبري مطالب برخه د وس لپاره پای ته رسو. البته د دې سات لپاره دوه ونیزو پروګرامونو ته رسو. نیمه نړۍ او کور کلی.
نیمه نړۍ
د مجبورات په خاطر باندې یو ویل چې ځوانې خل خبرې کوي.
تر لس کلنې د نجلۍ لپاره ټاکل شوې ده.
تر مستری کچې مې زده کړې زه د افغانستان د خزینه
د ښځو لپاره د ازادي راډیو ځانګړي خبرونه.
د نیمه نړۍ د خبرونه درنو اوریدونکو سلامونه. دا ونې د ملک سوریا پونم د ښکلا او تفریح هغې مجتمع یا ځای ته ورزو چې د ښځو لخوا د ښځو لپاره جوړ شوی. په دغه ځای کې د مخ ښکلا او پاککاری، رستورانت، دکان، د لمبلو هاوس، سونا، مساج، آرایشګاه او د تفریح ځای شته چې فقط ښځې پکې کار کوي. د دغسې ځایونو جوړول د ښځو پر روغتیا، ښکلا او اقتصاد څه اغیز لري؟ زما همکاره تمنا هیدی هم د غزای ته ورغلی چې لخزو او انجونو او د دې مجتمع ل کارکونکو سره د زړه خواله کړي او را پوری چمتو کړي. همدارنګ د دې موضوع په اړه به د عامو خلکو نظرونه او د خزو د برخې دی وی فعالې خبرې هم تاسو سره شریک کړو. خو له هر څه د مخه راځي چې راپور واغو.
دینمه نړۍ په خبرونو کې مو د خوځو په وجنه تجاوز، زور زیاتی او زینی نورو به خوند موضوعاتو خبرې کړي. خو دا زلمول د هر څور اخوا یو پزړپوري ځای ته بیايو. په کابل ښار کې مې داسې ځای ولید چې خځې له وخت څخه په استفاده کولای شي د تفریح او د چاپیریال د ستونزو د لرې کولو په موخه په سونا کې ولمبي. دغه سي تفریحي یا د لمبلو ځایونه په خا یوازې نارینه او پورې اړوند وو او خوځو ورسخه ګټه نشوي اخیستای. خو اوس یې په ستوران کې ډوړې خوري. په آرایشګاه کې د مخ او ښکلا ستونزې لري کوي. له دکان څخه یې سودا اخلي. د عضلو د درد لري کولو په موخه مساج اخلي او د ستړیا وو د لري کولو په موخه یې په چمن کې سره کینی او له یو بل سره خوشاله وخت تیروي. په کابل کې له دغه ځایونو څخه یو د ملک سوریا تفریحي ځای یا مجتمع ده. په دې مجتمع کې مې له نوموړي ځایونو څخه لیدنه وکړه. فضا یې ډېره ښایسته او په معیاري ډول ډیکوریشن شوې وه چې د لیدونکو کو پام ځان ته راړوي. راځئ چې په پایل کې د دغه ځای له مسؤلې شګوفه اسدی څخه واورو چې وایي په شخصي پیسو او د کورنۍ د غړو په ملاتړ یې د افغان ښځو لپاره دغه ځای جوړ کړی چې ټول کارمندان یې ښځینه دي.
حدود یک سال مشه کې شروع په فعالیت کړی.
یو کال کېږي چې موږ خپل فعالیتونه شروع کړی دي او هدف د دغه مجتمع د جوړولو دی چې میرمنو لپاره اسانتیا او سوکالي برابر کړو. نو موږ دوه نفره دغه کار ته شروع وکړه او دا زمو
جوړ کړ چې ما سره زهرا جان حسینی هم شریک ده. د دې ځای په جوړولو کې موږ د هیڅ چا څخه فن نه دی اخیستی. موږ یوازې د کورنۍ د غړو د ملاتړ په وسیله توانېدلی یو چې داسې یو ځای جوړ کړو، او د دې ځای فضا ټوله ښځینه ده، او دلته د نارینه و راتګ منع دی، او ټول پرسونل یې میرمنې دي. ټول هغه میرمنې دي چې خپل کورنۍ ته نفقه برابروي.
تنها خانوم هستن که نانور خانوادیشان هستن.
دیغلی اسدی په خبره د ملک سرایا په تفریحي ځای کې شاوخوا دېش تنه ښځینه کارکوونکي په بیلابیلو برخو کې کار کوي چې ډیری یې د اقتصادي ستونزو له کبله کار کوي. د دې ځای په پاسنۍ برخه کې رستورانت شته. شبنم د دغه رستورانت پخوونکې ده چې له اقتصادي اړخه ډېرې ستونزې لري، خو له دغه ځایه معاش اخلي او خپلې ستونزې پرې حلوي.
زه د اشپز په صفت کار کوم او دلته ګارسونانې ټولې ښځې دي. زه وطني او خارجي خواړه پخولی شم، لکه په ایراني، پاکستاني او داسې نور. ډېره ښه فضا ده ځکه چې دلته ټولې ښځې دي، هم مصروفیم او هم معاش اخلم. ورځنی ژوند مې
یو منزل ښکته شوم چې په آرایش ګام سترګې ولګېدې. په ښایسته لباسونو کې او په ښکلې آرایش سره ځینې ښځې له آرایشګاه راوځي، خو یوه ناوې لا هم په آرایشګاه کې ده او آرایش ورته کوي. د دغه ځای آرایشګره وایي چې ډول ډول لکه ایرانی، عربي، ترکي او داسې نور آرایش یې زده دی، او د خلکو په خوښه آرایش ورته کوي.
زه آرایشګره یم او دلته آرایشګاه لرم. او زه چې ما هر رقم ته آرایش کوم، ترکی، ایرانی، هر رقم، مونږ باندې ډېر زیات بیروبار اوسي. خلک ډېر راضي، ښځې ډېر راضي، ځکه چې زمونږ قیمتونه مناسب دي. دلته ډېر زیات سهولت دي ځکه ټول ښځې دي پکې. زمونږ مشتری ډېر راضي او مونږ مشتریان ناراضي استو. دلته ټول ځان راحت احساسوي. زه خپله هم خوشحاله یم چې دلته وظیفه لرم، ځکه زه خپله دلته راحت یم. که زه معاشم اخلم، خپل مصرف وباسم، او ډېر زیات وختونو کې زه ناوې جوړوم.
له ځینو ورښکته د لامبو وهلو ځای ته ورغلم چې د ښځو او وړو ماشومانو لپاره ځانګړی شوی وه. مینا چې تازه له اوبو راوتلې ده وایي لامبو وهل ورته د آرامۍ حس ورکوي او پوستکی ورته تازه او نرم ساتي. هغه په دې ځای کې ځان امن احساسوي او د خدماتو څخه یې ګټه اخلي.
زه د دې ځای مشتری یم. په زه هفته کې وره راځم دلته لامبم، او کله لامبم زما زړه خوشحاله وي، زما آرامه وي. زه ډېر خوند اخلم د دې ځای نه، له دې لامبو نه. زه چې کله زه دلته راځم، دا زما لپاره یو ورزش هم ده، او زه خپل ځان ښه احساسوم. ذهن مې آرامه وي، زړه مې خوشحاله وي. که هفته کې یو ورځ نه شو، پنځلس ورځې بعد من زه ځان وزګاروم، دلته راځم لامبم. زه د دې ځای نه ډېره زیاته خوشحاله یم.
میرمن مینا منی چې لامبو وهل د وجود لپاره ډېر ګټور دی، او په وینا یې هر ښځه باید په اونۍ کې لږ تر لږه دوه ځله لامبو ووهي. د سونا په منځ کې د ګرمو او یخو اوبو داسې لوی او مناسب حوضونه هم شته چې په هغوی کې لامبو وهل د انسان روح او روان ته ډېر سکون وربخي. ویل کېږي چې افغان ښځې په ډول ډول ناروغیو په ځانګړې توګه لکه د عضلاتو، مفصلونو او هډوکو په ناروغۍ اخته دي، په داسې حال کې چې ډاکټران ورته په ګرمو او یخو اوبو کې د لامبو وهلو سپارښتنه کوي. خو دا چې د ښځینه لامبو وهلو ځایونه نه وو، نو ځکه یې ورته تر اوسه لاسرسی نه درلود. خو د ځینو ښځو لپاره د لامبو وهل د ژوند یو له مهمې برخې څخه دي او یو په زړه پورې ورزش بولي. اغلې زینب توکلي چې په دې مجتمع کې د لامبو وهلو، مساج او د مخ د پاکولو ښوونکې ده وایي له رواني اړخه لامبو وهل سکون رامنځته کوي، په ځانګړې توګه هغو ته چې عصبي ناروغ غی لري. هغه خوځو لپاره ګټور دي چې بدني ستړیا او لږ کم خوبۍ څخه سر ټکوي. اغلې توکلی راته د مساج او د دردونو د لرې کولو په اړه معلومات راکوي.
من هم استاد آبازی هستم، هم
زه د لامبو وهلو استاد یم او د مساج په برخه کې هم کار کوم. زموږ مشتریان زموږ نه ډیر راضي دي او ډیر علاقه لري چې مساج واخلي، او د لامبو په برخه کې هم زه شاګردان لرم، او زما شاګردان په لومړیو کې دو اوبو او لامبو څخه ډارې دل، خو ما په یوه ورځ وکولی شول چې دو دوی ډار لری کړم او هغوی ته لامبو وهل ور زده کړم. او د مساج په برخه کې زما مشتریان زیات دي. ډیری هغه میرمنې راځي چې د مخ مساج اخلي، او یا هم د ملا، غاړې، لاسونو او شدید سردرد سره مخ وي. په ټوله کې هغه کسان چې د عضلاتو او مفاصلو له دردونو سره مخ وي، ما ته راځي په یوه یا دوه ځل مساج ورکولو سره رغې کی.
خیلی 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 قابل درمان هست.
د میرمن توکلی په خبره د ملک سرایا تفریحی ځای او مجتمع ته تر ډیره هغه کسان راځي چې کارمند دي او د ونې د ستړیا د لرې کولو او آرام رامنځته کولو لپاره راځي. د دغه ځای په دوکان کې خرڅونکي مریم د عاید له لاسته راوړلو څخه خوشحاله ده او وایي چې له رواني اړخه هم سکون لري او هیڅ ستونزه نه لري.
زه دلته دکاندار یم او مشتریان هم راضی، ډیر مشتریان راضی، ډیر ناراضی ما مشتریان هم راضی دي رانه. منګه د خزر لپاره کالی خرڅو، د آرایش سامان هم ستا او کانتین هم ستا او بغي خاطه د ویشان هم لرو. خزر راضی خوخی هر شي په کار یم هغه اخلي ما. منګه د خزر لپاره تخفیف هم لرو. اوسم خوشاله مې دلته زکار لرم. په دې ځای واخزه ما دلته ټول خزر دي زړه راحت یم په دکار کې زړه خوشاله مې دلته زکار لرم. په ټول خزر دي زه په راحت په لرم کار
زموږ د ټولنې ناوړه عادتونه د دې لامل ګرځي چې ډېری ښځې د خپلو رواني ستونزو او ستړیاوو د لرې کولو په موخه نشي کولای چې دغسې تفریحي ځایونو ته د بدني او رواني سکون د رامنځته کولو لپاره لاړې شي. له دې سره سره راځئ چې د دې موضوع په اړه د عامو خلکو نظرونه هم واورو چې دوی په دې اړه څه نظر لري.
زما په نظر که ښځې سونا ته لاړ شي ښه خبره ده، ځکه چې تفریح ځای دی، ذهنن آرامېږي او ورزش دپاره هم ښه ځای دی، ځکه کولی شي چې دا خپل وزن هم دلته کم کړي. نو داسې یو هېواد کې چې مونږ اوسېږو دلته همیشه جنګ و، دا خبرې دي که دیو تفریح ته هم ضرورت لري چې باید دغه ځایونو ته لاړ شي، کولی شي چې لاړ شي آزاده استفاده ترې وکړي.
زما شخصي نظر دا دی چې یو ښځه باید سونا ته هېڅ لاړ نه شي، مناسب نه ده، ځکه دا جامع اسلامی جامعه ده او بیا نارینه طلاق نه ده او خزه خلا پرې ده. او بل د افغانستان محیط فرق دی، د محیط کې چې شرایط مونږ ګورو مونږ ټول خپو یو چې دا امنیت خنه ده، د زمونږ د افغانانو ذهنیتونه خنه دي. او بیا یو سیاسر یو خزه چې سونو ته لاړ شي خلک خپل قوم د نور خلک لا بیگانه خلک ورپسې خبره کوي او دا ډیر یو عیب ګوري. یو سیاسر یو خزه بیا هغه د بیرون لاړ شي، بیا بیرون خلا پرې ده، بیا سونو ته لاړ شي، دا خو بیخي او شرم خبره ده مونږ افغانانو ته، ځکه دیو چلار شي هلته څوک نه پوهېږي چې دی امنیت آیا محفوظ دی، هماغه محیط دغه محفوظ دی، نور خلکو ده او ښځې دپاره تک خلاصه هیڅ خنه ده.
د خزو اړوند دغه تفریحي او د ښکلا ځای پرته له دوشنبه ورځې نور ټوله اونۍ د خزو لپاره فعال دی. د خزو لپاره د دغه امن او آرام ځای مسؤلین وایي چې شاوخوا $200,000 د دغه ځای په جوړولو لګولي. اوس راځي واورو چې د خزو لپاره په اوسنی وخت کې د دغه ځایونو جوړول څومره مهم او ګټور دی. په دې اړه زموږ همکاري د زوفینون صافی د لغمان ولایت د استاد سره مرکه کړې ده چې په ګډه یې سره اورو.
اوس په دې وروستیو کې البته په ځینو په کابل کې په ځینو منطقو کې داسې مجتمعګانې جوړ شوي، داسې نهادونه جوړ شوي چې په هغه کې د ښځو لپاره د تفریحي ځایونه دي، د بازي ځایونه، آرایشګاه همداسې نور. تاسې نظر په دې برخه کې څه ده؟
زما په هان ښځه هم انسان دی، انسان ته فرق نه وي که هغه نر وي او که ښځه وي. همداسې چې یو نر تفریحي ځایونو ته ضرورت لري، ښځه هم ضرورت لري. زما په اند دا ډېر ښه کار دی چې باید تنه په دغه زونونو کې په کابل کې نه، دا په ولایتو کې هم تفریح ځایونه مشخص خزو ته جوړ شي. دا ټول د صحت له خاطره ښه دي، د انسان د ذهن د جوړولو له خاطره، د رفع د خستګي له خاطره. نو دا ما مخکې عرض وکړ چې همداسې که یو نارینه ضرورت دی ته لري، یو ښځه خو بیخي ضرورت لري. د دې نه چې مور ده ډېرې ستونزې یو ښځه په ټولنه کې په کورنۍ کې لري، نو باید داسې د صحت ځایونه ولري چې هغه لاړ شي مساج واخلي او بازي وکړي یا راشګاه ته چې د خپل د سلیقې. نو دا خو زما په نظر ډیر ښه کار دی چې خویندې هم په هر عرصه کې همداسې چې په سیاست کې، اجتماعي بخش کې، اقتصادي بخش کې باید رشد وکړي. تر کله به د افغانستان ښځې د نارینه وو په اوږو باري؟ نو دوی باید په خپله انسانان دي، په خپل ود پښو ودرېږي. نو دوی ته باید همداسې پروګرامونه په نظر کې ونیشي. هوایي خو نه کېږي که نه
په اوسنیو شرایطو کې څنګه، ځکه چې اوس یعنی ذهنیتونه هم دې ته دومره آماده نه دي چې یوه ښځه ته لاړه شي سونا ته. تاسې څنګه ارزوئ ذهنیتونه څنګه دي اوس مهال؟
خو زموږ بختانه داسې ټولنه ده چې څلوېښت کاله په کې جنګ دی، د هر څه نه چې همداسې بیرته پاتې دا ذهنیتونه همداسې تاریک پاتې. په دې عقله باید مبارزه وشي، د خلکو ذهنیتونه روښانه شي. هغه فامیلونه چې هغه روشن فکره دي، په دغه حالات پوهېږي، خپل همسایه ملکونو ته د فکر وکړي، دنیا ته د فکر وکړي. افغانستان هم د دنیا یو جز دی. نو تر کله به موږ په همدغه تاریکي کې ژوند کوو؟ نو ښځه هم د یو د دې جامع د یو وګړي په صفت، د انسان انسان په صفت داس شیزونو ته ضرورت لري چې دوی رښتو کې د دوی صحت خووسی، نو باید ذهنیتونه جوړ شي ورته تبلیغات.
زوفینون صافی و د لغمان ولایت استازی پولیس جرګه کې چې د خزو لپاره د دغه سې زنګړو تفریحي ځایونو د اهمیت، اړتیاو او ارزښت په اړه خبرې کولې. د نیمه نړۍ د خبرونه هم دومره و چې تمنا واحدی جوړه کړې و او ما وګمه جبر خیل تاسې ته وړاندې کړه. تر بلې خبرونه خوشاله ژوند.
نن سبا چې عالم هم امر سره جنگ کړی دی په نسی جنگ تر نه راوتی
ذات البینی تعامل دا چې هر د کورنۍ وګړي لبل سره هغه تعامل او هغه احترام
کوونډیانو زو پیژندم چې زه د بل کلین راغلم چا کوي هغه زما د ترور چوي ته ورکړ چې هغه وې سکور تا خو زی
جوړونکې مریم توخی
دا کور کلی د خبرونه درنو اوریدونکو سلامونه میومنئ. ولی پازینو کورنیو کې کله چې پلار یا د کور مشر وفات شي میراث نه ویشي. د میراث نه ویشل په کورنۍ کې کومې ستونزې پیدا کولای شي او څه وخت او څنګه باید میراث وویشل شي؟ دا دې موضوع د راسپړلو په منظور د راپور ترڅنګ د عامو خلکو نظرونه او په پای کې له حقوق پوه سره مرکه هم لرو. دا خبرونه چې مریم توخی جوړه کړې زه همایون هیواد وړاندې کوم. په پایل کې راپور ته غوږ شئ چې مریم توخی راوروي.
چې څوک وفات شي د مړینې په وخت یې چې نقد روپۍ، ګاڼه، ځمکه، کور، نمره، سره او سپین زر، د تجارت مال، کالی، لوښي او داسې نور غټ او وړ سامان پریښی وي، دا ټول د ارواښاد میراث ده او له وفات وروسته یې وارثین کولی شي چې په مناسب ډول سره وویشي. خو په افغانستان کې داسې کورنۍ هم ډېرې دي چې له پلار څخه د ورپاتې میراث د ویشلو جرأت نه کوي. دوی په دې خاطر چې خلک ورپسې خبرې ونه کړي میراث نه ویشي او تر ډېره دا مسله پاتې وي، چې وروسته بیا یو شمېر ستونزې هم را پیدا کولی شي. په همدې تړاو د دې سبز ولسوالۍ اوسېدونکی ملک الاسلام داسې غږېدلی دی.
همدغسې په دې سبز قلعه حالم ورته وایي چې زمونږ تقریبا د 1300 جریبه ځمکه یې ما له نیکه نه پاتې ده. زمونږ د فلارو له بې غورۍ نه همدغه خبرې وې چې دا نه تقسیموو. زمونږ تاسې ورورګرد ده. نن سبا مونږ په غټ جنجال اوښتې یو. نه مې تره زوی هغه مځکې نه استفاده کوی چې نه زه تې کولی سم. نه ماته معلومه ده چې دا حدیده ده یا دماده. اگر که دوی ضرورت هم ورته لده د هغه ضرورت په خاطر هم دوی د ځمکې نه کومه استفاده ونه کړه، نه یې خرڅه کړل، نه یې هغه کړل. دغه ځمکه پاتې ده. اوس مونږ ته یو غټ ستونزه ده، یو جنجال. ماسخه دغه ته یې توجه نه وکړه چې دا به سبا د مونږ راهیلو نه یي، سبا به هغه په جنجال اخته یي. بس دوی په خپل منځ کې همدغه ځمکه همداسې مشترکه پرېښودله او نن سبا مونږ ته مشکل پکې پیدا ده. مونږ نه شو تقسیمولی. یو تره زوی مې وایي چې هغه په پاکستان کې بل دلته یو ضرورت ورته لري یوې نه لري. بس یوې قصه کې یو په خارج کې پروت دی، هغه وایي چې زه نه یمتې نه سي تقسیمولی، نه دې خپل حق اخیستی.
د خوست ولایت اوسېدونکی کبیر جان وایي کله چې د کور مشر وفات کیږي نو باید میراث تقسیم شي، ځکه څومره چې د کور غړي زیاتېږي هغومره جنجال ډېریږي.
که پلار یې مړ شو نو هغې نه وروسته باید حتماً تقسیم شي، ځکه چې ورونه به سره جوړ وي په خپل منځ کې، ورونه بچیان وي. هغه بیا وروسته که تقسیم نه شي هغه مشکل جوړوي. ډېر دوې معاملې دي. ما د سترګو لیدو حال درته وایم چې زموږ په ولایت کې ډېر داسې غو شوي دي، جنجالونه شوي دي. حتی د یو کال مخکې یا دوه کاله مخکې خبره ته کومه چې سکات د تره زمن وي، دغه د ځمکو په معامله وه، د ځمکو په معامله باندې سره وویشتل، مړه یې کړل. مشرانو ته دا لازم ده چې مشران ژوندي وي، دغه تقسیمات ورته وکړي. که ځمکه وي، که کور وي، که ناک جب د پیسې وي، چې هر قسم ته جایداد وي، باید د دوی په موجودیت کې چې دوی ژوندي وي هغه تقسیم شي، چې سبب یا مشکل جوړ نه شي.
همداراز داسې مشران او پلرونه هم په ټولنه کې شته چې په خپل ژوندون خپل اولادونو ته د هغوی حق ور معلوموي تر څو په راتلونکي کې ستونزې را ولاړ نه شي. د لوګر ولایت اوسېدونکی شریف الله احمد زیوای:
زما پلار د خدای راته تر ډېره ژوندی لري. دې موضوعاتو کې هغه ډېر حساس ده او ټولو ورونو ته خپل خپل برخه ځمکه ورکړي، نو موږ ځینې خوشحاله. طبي خبره د پښتنو کې دغه د میراث په سر باندې جنجالونه دا شان ډېر زیات راځي. نو زموږ پلار چون ډېر ګرځېدلی سړی ده، حالانکه تعلیم یې نه ده کړی، خو خلکو سره یې ناسته ولاړه، دس خلکو سره ناست ولاړه دغه چې ټول عالمان دي دینی عالمان دي نو دغه په لارخونه باندې سبا ته بیا دی ورونو خدای نه خواسته دی ورونو ترمنز دی خويندو ترمنز جنجال را نسی نو هغه دا مناسب وګڼه چې خپل ژوندینه باندې دا ټول کارونه خپل خلاص کړي.
بل خو بیا ځینې خلک په ژوندون د اولاد حق ور معلومول خنه بولی او وای چې کله اولادونه د مور او پلار څخه خپل حق ترلاسه کړي نو بیا د مور او پلار سمه پالنه او ساتنه نه کوي. په همدې تړاو د لغمان ولایت اوسیدونکی حاجی سیدا جان داسې غږېدلی دی.
زمونږ یو کلیوال داجی صاحب هغه په ژوندانه باندې درې لورګانې وې او څلورې زمنو دا ځمکه تقسیم کړله جین تقسیم کړله دا یو ورور سره یو خور کړله چې ته به حق ورته ورکړې بل سره بله کړه چې ته به ورته حق ورکړې پالې به کنه خدای هم سره تقسیم کړله دا ټول تقسیمات یې وکړو خلاص یې کړله. کله چې بیچارهګان بس جدا شول نو اوس یو زوی هم څنګ ته نه ورځي بل هم نه ورځي بل هم نه ورځي په دې چې حق ورته سپارلی ده او هغې خپلو کورو کې خپل ناست دي هغې دواړه بیچارهګان داسې لکه یتیمان یو ته بل اوس حیران حیران ناست دي په یوازې دې چې دا کار یې په آینده مسؤلیت دپاره ښه وکړو خو د اوس وخت دپاره ښه نه ده په دې دپاره ښه نه ده چې دوی دا کار په خپل لاس کې نیولی وای ځمکه او یا جای یا جایداد لپاره دې چې دوی ته زمن احتیاج وای اوس دوی بیچارهګان احتیاج شول هغوی د ځمکو د جای خاوندان شول دوی احتیاج شول.
د شریعت له لحاظه هم پر دې ډېر تاکید شوی چې کله یو مشر وفات کیږي نو د هغه درې حقه پر ورثه باندې وي چې لومړی د متوفا تکفین بل یې د متوفا دینداري ده چې باید خلاصه شي او درېیم یې د هغه د وصیت مطابق د میراث ویش دی. په دې اړه د کابل پوهنتون د شرایطو د پوهنځي استاد حزب الله ناسی وای
د شریعت له نظره کله چې یو کس وفات شي باید میراث تقسیم شي او الله تعالی د میراث په اړه باندې فرمایي من بعد وصیت یصابها او دین میراث باید تقسیم شي خو وروسته له دې نه چې اول د هغه دین پوره شي دین که څوک قرضدار وي قرضې باید ورکړل شي او هم دا ډول که یې وصیت کړی وي مخکې له وفات نه یې وصیت کړی وي نو اول باید وصیت پوره شي وروسته له هغه نه میراث تقسیم شي. دا د قرآن صریح آیات دی او همدا ډول صحابه و هڅه کوله چې مخکې لمخکې دا خبره پاکه کی ځکه چې دا څومره اوږدیږي و ډېرې ستونزې راولاړوي. حتی د دین صحابه په اړه باندې راځي چې هغه مریض دی په مرض کې رسول الله صلی الله علیه د پوښتنې لپاره راځي او دی ورته وایي چې د الله رسوله زما دومره مال دی دا زه څنګه کمه د وصیت په اړه ترې پوښتنه کوي. بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته لارښوونه کوي دا په احادیثو کې صحیح احادیثو کې ثابت دی. نو له دې کبله دا خبره وروسته کول عواقب ډېر خطرناک دي.
درنو اوریدونکو دا خبرونه په دې برخه کې د موضوع پاړه د عامو خلکو نظرونه لرو چې اوریدو ته تاثیر بولو.
من جلدی نیم نوارده گوله ایت بسیدین که دا خوخه دا هم شرعی لحاظه زکر شرعیت مون تاقل را رخی چیز مون پخیر وی
زمانم محمد صمیم عمری تخلص کوم درنګلار ولایت اوسیدن کې د جته تقسیم د مور او پلار خصوصا د پلار په ژوندونی باندې وشي چې پلار ژوند دی او که د سیونی کوي مثلا چې بعض زینو کې خپل پلار د خپل اولاد سره ډیره خوخګی لري نو وړي چې په ژوندونی جدا کی نو به کول شي چې وصیتنامه مولي کی د وصیتنامه خط مثلا د محکمې سره شریک کی یا د غسره د رسمي رجستر شوی وي نو داسې مخه.
زما نوم استاد الله د کونړ اوسیدونکی. هغه مال چې د پلار نه پلار مال دی هغه په نامه ثبت دی او کله چې پلار ژوندی که دی په خپل ژوند په خپلو اولادونو دغه ځمکه وي که باغ وي که نور داسې شته وي تقسیم کې دا بهتره وي. ځمکه هر څه د سره وي خو په دې خاطر چې آینده کې بیا د ورونو یا د اولاد ترمنځ مشکل پیدا نه شي ستونزه پیدا نه شي بهتره داره چې د خپل ژوند تقسیم کې په خپل اولاد وسداري کې سره.
دا چې ولې ځینې کورنۍ د کور د مشر له وفات وروسته میراث نه تقسیموي، میراث څه وخت باید تقسیم شي او که په وخت تقسیم نه شي کومې پایلې لري، دا او دې ته ورته پوښتنې زموږ همکارې مریم توخی په یوې مرکه کې د حقوقي مسایلو له کارپوه محمد ابراهیم حقپال څخه کړي چې تاسې یې اورېدو ته رابولم.
ځینې وخت
کله چې پلار وفات شي بیا دغه زمان دغه میراث نه وي شي د ځینو مسایلو لکه بلوای چې شرم دی یا څنګه ده تاسې علت څه بولئ؟
علت دا ده چې دوی سره داسې یو فکره ده چې مثلا کیدای شي موږ باندې خلک وخاندي موږ باندې دا تصور خلک وکړه چې دا خلک بې اتفاق کورنۍ دی یا دا ده علت دغسې شاید هم خامخا جهل هم ده ما دا چې مثلا زوی دوی بیا غواړي کیدای شي داسې یو هم ذهنیت دوی سره وي چې موږ سره کو میراث وی شو دا به یو قسم بې اتفاقي.
استاد د حقوقي لحاظه میراث باید څنګه وویشل شي؟
د شریعي لحاظ سره میراث همدا خبره ده چې د نارینه مکمله برخه ده د هلک او د جلۍ نیمایي برخه. هغه هم ډېر ښه دلایل په شریعت کې شته، ځکه هغه جلۍ کله چې د میړه کور ته ځي یا میړه په کور کې نو خامخا د دې نفقه یا شوې باته په خپل میړه باندې ده. نو دغه یو قسم یو امتیاز ده چې اسلام د جلۍ ته ورکړی.
د میراث ویشل څه وخت او کله باید وشي؟
دا ښه پوښتنه ده. این د ضروره کدی شي چې مثلا هماغه څه موده پس هغه غم چې لږ سپک شي سره کېدیني دوی کورنۍ نورو کورنۍ سره دې کېني دا مسله په هغه یو پاک محیط کې یو سالم محیط کې سره حل و فصل کا. بیا شکر علما لرو، پوهان لرو، مشران لرو، دوی دم سره کېني، خپل خپلوان دې کېني، په ډېر ښه وضعیت په ډېره ښه فضا کې دا ویشل کېدای شي او مشکل حل کېږي.
استاد مثلا که میراث ونه ویشل شي، پلار وفات شو، میراث همداسې پاتې شو، دا بیا په آینده کې کوم مشکلات راولاړ؟
دا تجربه ثابته کړې ده کېدای شي ځینې کورنۍ داسې کورنۍ چې غو جنجال نه لري، ولې اکثریت جنجالونه راپېښېږي په همدې چې اول کې غفلت کړي، پس بیا د دوی زمانو د حوادث روزګار هم په دې باندې ډېر حاکم دي. یوه کورنۍ غریبه سي، یوه کورنۍ بېچاره سي، حوادث پراسي، نو دوی هغه وخت بیا چې یو ځای ته تللي، بلې بل ځای ته، یو جلکۍ یو چېرته وي، هلک بل چېرته وي، په دغه حالت کې بیا نو یو قسم مناقشه جوړېږي. بعدې پایلې همدا دي چې یعنې مناقشه جوړېږي، کېدای شي حتی قتل قتال پکې جوړ شي، ځکه دوی که بیا نور خلک دښمنان مداخله هم کاندي، هغه د دښمنانو مداخله باعث دي ګرځي چې په دوی کې په اصطلاح لوی لوی منازعې جوړې شي. نو بهتره همدغه خبره ده چې متصل څه موده پس د پلار د مرګه هغه هغې تېرې چې څو دعاګانې دا مسایل په سالمه فضا کې په یو نیک محیط کې سره کښېني، دا که وویشي دا به ډېره بهتره خبرې.
ګرانو اوریدونکو، دا واده دی ونی د کور کلی خپرونه، تر بلې ونی ښه وخت ولرئ.
محبت اول افسانه پانسان
په حسیر پایما لکړم عاشقی